السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو دوله ساعت خبرونه په اولی نیم ساعت خبری مجلې سره پیلوو. په راپورونو کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام له راستنېدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنیو بې ځایه سویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب اوولسمه د نومبر میاشتې اوومه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم تر جوړولو کار کوي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. د کندوز چارواکو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د کندوز ښار په بوزې قندهاري سیمه کې په هوایي حملو کې 2 ملکیان وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. یوناما په یو بیان کې چې پرون وخت خبر سو ویلي، پر دې سیمه لومړی بمباري سوي او ورپسې نړیوالو او افغان ځواکونو ځکني عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو پر حکومت پلاوه ځواکونو حمله کړې ده. یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پېښې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. افغان حکومت بهر ته د هېواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوی وای، په دې اړه د اقتصاد په عالی شورا کې بحث وسو. بیان زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته وویل، د هوا د لارې د تجارتي مالونو د انتقال یا کارګو هدف د افغانستان د کرنیز سکتور او محصولاتو پیاوړي کول دي چې هند په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې د ټروریستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیولي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي دي چې د کسانو په ورانکارو او تروریستي فعالیتونو او په زابل کې پر امنیتي پوستو او کاروانونو په حملو کې لاس درلود. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د اپوزیسون څو ډلې پکښې دي او کورد جنګیالي مشري کوي، د رقه په شمال کې په عین عیسا ښار کې دغه اعلان وکړ. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویاندې جهان شیخ احمد وویل، د داعش پر ضد عملیات پیل سوي دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو عمومي قرارګاه د داعش ترورستي ډلې له ولکې د رقه او د شاوخوا هغو سیمو د ازادولو لپاره پراخ سپېڅلي عملیات پیل کړي چې دې ډلې هلته خپل خلافت اعلان کړی دی. دې د رقه له ملکیانو غوښتنه کړې ده چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو څخه دې ازادو سو سیمو ته ولاړ سي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر وایي، د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړی به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د کلینټن په اړه د جولای میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي جیف چافیتس وایي، کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی د اکتوبر پر 28مه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد یې موندلې چې له دې سره د جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخ سو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. د مونټینیګرو چارواکي وایي، د دوی څېړنې ښیي چې د دې هېواد د لویدیځ پلاوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې په پلان کې روس ملت پالو لاس درلود. د مونټینیګرو صدر اعظم میلو دیو کانوویچ په ناټو کې د خپل هېواد د شاملېدو غوښتونکی دی. د مونټینیګرو لوی څارنوال پرون وویل، د څېړونکو د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوه چې روسي ملت پالو یوې جنایتکارې ډلې ته دنده ورکړې وه چې د اکتوبر پر 14مه د مونټینیګرو د پارلماني انتخاباتو په ورځ د پارلمان ودانۍ ته ننوځي او دیوکانوویچ ووژني. د کاسوو پولیس وای د اپوزیشن یو پلوی سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې پولیسو خبره کړې ده ویل سوي چې د عدلي طب له معاینې وروسته به معلوم سي چې د کاسوو د کورواکۍ د غورځنګ د غړي استرید دیهاري د مړینې علت څه دی. دغه غورځنګ د دیهاري د مړینې تور د کاسوو پر حکومت لګولی او د رسنیو هغه راپورونه یې رد کړي چې وایي نوموړی د یو ډول وژونکو درملو له خوړلو وروسته په داس سال کې روغتون ته رسول شوی چې مړ شوی و.
د هوا حالات.
سلام ګرانو اوریدونکو، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې لمر وي، د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه به یو وي. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه شپک. کندهار کې به هم لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه و. مزار شریف کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه و. جلال آباد کې به لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 9. او په فیض آباد کې به وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله وري. د خوړو نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورونای بې ځای سو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
د اکتوبر میاشتې نه پایل د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 15,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د وروستیو ناامنیو له کبله د بې ځای سو کسانو له ډلې 99% یې خپلو سیمو ته ندي ستانه شوي.
د افغانستان حکومت د هغه بې ځای شو لپاره چې باید دوی بېرته خپلو ځایونو ته ګرځولي وي، یعنی هغه مسؤلیت نه دی احساس کړی.
د خوست فعالانو په کندوز کې د جنگ له بې ځای سو کورنیو سره بشري مرسته وکړه.
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وې او ټولټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
د 10,000,000 ډالرو په ارزښت په 14 ولایتونو کې د بدیل کښت د دودولو په هدف ځینې پروګرامونه عمل کیږي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ووري چې د افغاني ګنډ له یو دکاندار سره پکې خبرې شوي.
یو دا کښت کې ډېر چلیږي په دوه کې بیا نوم لري، لکه غزاله جاوید او پلانکای او پلانکای ډېر نمونه دي.
په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم راپور لرو. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له راستنیدونکو افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه له کورنۍ بې ځای سویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې وروستیو جګړو زرګونه افغانان د خپلو کلیو او کورونو پریښودو ته اړ کړي، ډبلیو ایف پی او افغان حکومت په ګډه له دې کډوالو سره د مرستې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانستان ته له بهره له راستنیدونکو کډوالو او همداراز د جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ډبلیو ایف پی وایي د مرستو دا اپیل پیل شوی او د 2018 کال تر جون میاشتې پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې به یې له 500,000 زیاتو اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی د دفتر ویان وحید الله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره به هم په دې لړ کې مرسته وشي.
راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی او دغه راز د بې ځایه شویو داخلي کورنیو شمیره ډېره زیاته شوې. دغه راز د 2014 کال نه په دې خوا په خوست او پکتیکا کې موږ د شمالي وزیرستان مهاجرین هم لرو. دغه ټول سره کرا ټول کو د بلشتي کوم آمادګي یا چمتووالی دوی ته نیولای. اکتوبر میاشتې نه پایل د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 15,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت د ژمي په موسم کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سږنی کال تر پایه به له 1,60,000 راستنو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته وشي. بیان زیاتوي چې په دې شمیر کې 400,000 له بهر راستنه شوي او 3,60,000 بې ځایه شوي کډوال دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای دبليو اف پی بل د کډوالو سره د پرمختیايي پروګرامونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دبليو اف پی وایان خاغلی امانی وویل د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرسته ترلاسه کوي.
په ځانګړي ډول راستنیدونکي او داخلي بزا شوي کسانو بایومتریک معلومات د دې د ګوتو نښانونه بخښل کیږي، د عکسونه بخښل کیږي او نور هغه اړین معلومات چې د ډیټابیس لپاره پکار دي، تر څو په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې هیڅ اسناد نه لري. نو د دې لپاره چې یو منظم او شفاف او روڼ سیستم ورته جوړ شوی وي، د دوی لپاره د بایومتریک سیستم هم فعالیږي.
دبليو اف پی او د راستنیدونکو کډوالو وزارت وای د کډوالو د بایومټریک معلوماتو لمړی پړاو د سشنبه پورز د تورخم له دروازې څخه چې ډیری کډوال لدې لارې خپل هیواد ته ستنیږي پیلېږي. دبليو اف پی له اړو افغانانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. جمهوری ریاست وای د هیواد په یو لسو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله په سلو کې 9 بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په همدې حال کې د ارګمانی وای په هیواد کې د وروستیو جګړو له کبله 9% خلک د بیلابیلو علتونو له کبله خپلو ځایونو ته نه دي ستانه شوي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې
د هیواد په 11 ولایتونو کې د ورستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوې، خو د ولسمشر د ویان په خبره تر اوسه یوازې 1.5% بیرته خپل ځایونو ته ستانه شوې او پاتې لا هم بې ځای دي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته د هغه اقداماتو په اړه معلومات ورکړل چې حکومت تر اوسه د بې ځای شویو خلکو په اړه کړی دي. خاغلی چخانسوري ژمنه وکړه چې د ژمي پر رسیدو حکومت د بې ځای شویو خلکو لپاره ځانګړي او جدي تدابیر په پام کې نیولې دي.
60% دیگه از اینا هنوز هم همراهشان کار جریان داره تا بتونن تا شرایط مساعد شن و اونا
دی وی له 9% سره لا هم کار دوام لري. سو شرایط مساعد شي او دوی وکړی شي خپل کورونه تستانه شي. پر اړمنو د مرستو د ویش لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ شوی ځکه چې ځینې کسان د بې ځای شو لنوم څخه ناسمه استفاده کوي. د ولسمشر د ویان په خبره حکومت په روسي او جګړو کې د وژل شو او یا ټپي شو ملکی وګړو له کورنۍ سره هم شاوخوا 193 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. د مسولینو د معلوماتو لمخې کندوز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه ولایتونه دي چې ډیری کورنۍ پکې د جګړو له کبله بې ځای شوې دي. وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کندوز او روزګان د بې ځای شوو کورنیو لپاره یو اندازه پیسې ځانګړي کړې وې، خو په کندوز کې یو شمېر کورنیو بیا شکایت کړی و چې د غمرستې دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان بیا انتقاد کوي چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بې ځای شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی، خو حکومت جدي اقدامات نه کوي. سیاسي کارپوه ناصر شفیق:
په داس حال کې چې ژمی په درشل کې قرار لري او د افغانستان حکومت د هغې بې ځای شو لپاره چې باید دوی بېرته خپلو ځایونو ته ګرځولي وي، یعنې هغه مسؤلیت نه دی احساس کړی او په دې رابطه هېڅ قدم نه دی اوچت کړی.
ښاغلی شفیق وایي په داسې حال کې چې د بې ځای شویو خلکو 90% لا هم خپلو اصلي ځایونو ته نه دي ستانه شوي او په نورو سیمو کې په خورا بدو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي، نو بیا د حکومت له لوري د بې ځای شو د ستونزو هوارۍ له واقعیت سره هېڅ اړخ نه لګوي او دا ثابتوي چې حکومت په دې برخه کې مسؤلانه چلند نه دی کړی.
د خوست پالانو په کندوز کې د جنگ له کبله له بې ځای سو کورنیو سره بشري مرسته وکړه. اجمل آریان تفصیل اوروي.
هغه ځوانان او د مدني ټولنو فعالانو چې دغه مرستې کندوز ته راوړې وې، د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د خوست ولسونو د کندوز له خلکو سره د همدردۍ په هدف 1,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې او په کندوز کې پر 190 بېوزله کورنیو باندې وویشلې. د خوست یو تن مدني فعال فیض الله فیضی چې کندوز ته راغلی و، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نغدي مرستو د ویشلو په اړه داسې وویل:
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې، لومړی مو په کلیو بندو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو، هغوی ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ. دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټپیان چې اوسمهال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته هغې ته پیسې ورکړي، او دریم مو ولایت مقام ته بعضې ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړي به تر څو هغه خلک چې په رښتیا مستحق وي د هغوی لیستونه برابر کړي. 1,050 کسان همدغه ټول ټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې.
له دې وړاندې هم د خوست ولسونو د کندز جګړه ځپلو خلکو لپاره د وینو راټولولو کمپاین کړی و او مرستې هم راټولې کړې وې. په ورته وخت کې د کندز ولی اسدالله عمرخیل د مرستو د ویشلو پر مهال د خوست له خلکو څخه مننه وکړه چې د کندز جنګ ځپلي ولس لپاره یې مرستې رالیږلې دي.
د خوست له وطن پالو او با احساس ولس نه یو عالم مننه. خدای دې دوی ټولو ته د دې د زرې زرې پاداش ورکړي او پروردګار دې د دوی د احساس نور هم پسې اوچت او لوړ لري.
ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې دغه شانت مرستې د ولسونو ترمنځ واټن را لنډوي او د خلکو ترمنځ د همغږۍ او یووالي روحیه لا هم پیاوړې کوي. د کندز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې د خوست ولایت خلکو دوی ته نقدي مرستې رالیږلې دي.
دلته د خوست نه مېلمانه راغلي او ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ سره دغه مرستې وکړلې. دا ټول کندزوان ته چې د کندز جنګ کې ځپل شوي وو دغه مرستې چې دلته کوم کندزیان راغلي وو هغه کندزیان ټول ته ورسېدلې او ټول کندزیان ترې نه خوشحاله دي.
د خوست خلکو له خاره کندز جنګ ځپل د پاره سره مرستې شوې چې هغه مرستې موږ ته عمره ورسېدې. د خوست خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو. د هغېونه کورودانې وته وو
د یادول وړ ده چې له دې وړاندې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم 70 میلیونه افغانۍ د کندز جنګ ځپلو خلکو ته رالیږل شوې وې چې پر یو شمېر بېوزله او متضرر شوو کورونو یې باندې ووېشل شوې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په کندز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې د تروریستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیولي دي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر وایي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنۍ پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د ممکنو ګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هیواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې پلان کې روس ملت پالو لاس درلود. او د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسیون یو پلوي سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپله پرونی ګڼې کې د پیژندل سوې افغاني میرمنې شربت ګلې پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکي شوکت یوسفزی پر څرګندونو تمرکز شوی چې د یکشنبې په ورځ ویلي شربت ګوله به له پاکستان څخه ونی ایستل سي. شربت ګوله وروسته له هغې په نړیواله کچه مشهوره شوه چې 10 کاله مخکې یې عکس د نېشنل جغرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. دغه افغانه میرمنه د لړم یا عقرب میاشتې پر 15مه چې د اکتوبر میاشتې 16مه کېږي د هویت د جعلي اسنادو جوړونې په پلمه د پاکستان د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا په نوتیه سیمه کې په خپل کور کې ونیول سوه. د ورځپاڼې په حواله د شربت ګلې تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له هغې فاصله واخیسته او ادعا یې وکړه چې شربت ګله نارجستر سوې کډواله ده. په لیکنی کې وړاندې راغلی د جمعې پر ورځ په پېښور کې د اداري فساد ضد او د کډوالو خاصې محکمې تر 15 ورځنی بند وروسته د شربت ګلې د اخراج حکم ورکړ او هغه یې 1,00,000 کلدارې نقدي جریمه هم کړه. تر دغه حکم وروسته د خیبر پښتونخوا د داخله چارو وزارت د شربت ګلې د اخراج کولو مخالفت وکړ او د دې حکم د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. انډیا ټوډې ورځپاڼې لیکي پاکستانی چارواکي وایي دغه تصمیم یې د بشر دوستۍ او د افغانستان په باب د ښه نیت له مخې نیولی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د شربت ګلې عکس چې د نېشنل جغرافیک د عکاس سټیف مکوري لخوا اخیستل سوی و په 1915 میلادي کال د نېشنل جغرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. هغه د خپل ژور لید او شنو سترګو له کبله د کډوالو په نړیوال سیمبول بدله سوه. سټیف مکوري په 2002 میلادي کال کې بیا شربت ګله ولټوله او بیا یې د هغې عکسونه واخیستل. بریتانوي خپرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز بیا د بلې ښځې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې تښتول سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی. د استرالیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد د یوه تبعه په باب چې ویل کیږي خیریه کارکوونکې وه او په کابل کې تښتول سوې څېړنه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر تایید کړی او ویلي دی چې دغه میرمن د شنبې ناوخته تښتول سوې او په دې اړه عاجل تحقیقات کوي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په حواله، تر دې پیښې مخکې هم په افغانستان کې ځینې بهرنیان د پیسو په خاطر تښتول سوي او دا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې بله جدي ستونزه بیانوي. روان مریض کال په افغانستان کې د استرالیا دوه اتباه تښتول سوي چې یو تن یې په اګست میاشت کې د تښتونکو له منګولو وژغورل سو. ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د حقیار په نامه اوریدونکو له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، چیرې کچیر پر اشتیا سره حکومت د ملکی خلکو په غم کې وي، باید د کندوز د ورستی پیښې عاملان مجازات کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې د پکتیا د څو ولسوالیو د 12 ټولګیو له زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د حاجي سید ولی سمکنی په مالي لګښت واخیستل سوه. احمد الله نورزی له کندهار لیکلي، د خبریالان ژوند دي خوندي سي ځکه چې دغه خبریالان د جنگ میدان ته ځي او تازه حال اوریدونکو ته ورکوي. حمید استنگزی له لوګر لیکلي، د حکومت او طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د ژورنالستانو ژوند ته جدي توجه وکړي او ورباندې حمله ونه کړي. محمد قاسم ځواک لیکلي چې خبریالان بې طرفه دي، هر وخت خبریالان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په شهادت رسیږي. په هلمند کې نعمت الله ظهیر هم د طالبانو د ماین په چاودنه کې ووژل سو. نصر الله له زابل لیکلي چې بې ځای سو کورنیو سره باید مکمل مرستې وسي ځکه چې ژمی رانږدې کېدو دی. او محمد حقیار له کندهار څخه لیکلي چې له حکومت څخه غواړو دینی تعلیم ته توجه ډیره کړی ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د 40 میلیونو ډالر په ارزښت په 14 ولایتونو کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د دوډولو په هدف ځینی پروګرامونه عملي کیږي چې تقریبا 3 لک کسان به مستقیمه ګټه ورڅخه واخلي. دغه سرګندونی په هغه ورکشاپ کې وسوي چې بزګرو ته د بدیل کښت د برابرولو په هدف جوړ شوی وو. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې د بزګر پر رول ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قاطع او جدي تصمیم لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وزیر سلامت اعظمي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کوکنارو د لمنځوړلو په هدف د بزګر سره د بدیل معیشت په اړه د بحث په جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې په دغه ورکشاپ کې به بزګر د کوکنارو د لمنځوړلو لپاره خپلې تجربې او نظر له مسؤولینو او اړوندو ادارو سره شریک کړي. یقینا دغه ورکشاپ چې د نړیوالو ارګانونو لکه IML ادارې، UNODC، USAID چې په 13 ولایتونو کې عملي کیږي، دا یو نیک ګام دی او همدارنګه دا لومړنی ګامونه دي. میرمن اعظمي دغه څرګندونې په داسې حال کوي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید په روان کال کې 30% ډېر شوی دی. په ورته وخت کې د ډیپلوماټ په نوم یوې بهرنۍ مجلې په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% کیږي په یو ډول په دې کاروبار کې شامل دي. په یاد ورکشاپ کې د کرنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر ویل چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې یو ستونزه دا ده چې کله د بدیل معیشت په اړه خبرې کوو، د بزګرو لیدلوري، د بزګرو ستونزې او د بزګرو غوښتنی په پام کې نه نیول کیږي. دی وایي د کرنې وزارت د نظره یو ستونزه دا ده چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې پرته ده چې کله د بدیل معیشت په اړه خبرې کوو، د بزګرو لیدلوري، د بزګرو ستونزه او د بزګرو غوښتنی په نظر کې نه نیول کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدراتو په وړاندې د مبارزې رئیس اندریا ویستیان هم د دغه ورکشاپ جوړول اړین وبلل او زیاته کړه چې د پراختیایي بدیل د پروګرام له مخې چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې به پلی شي، د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې به ډېره مرسته وکړي.
This alternative development program will have the budget of $20 million.
دی وای دا پرختای بدیل پروگرام شل میلیون ډالر بودجه لري. دیالس ولایتونه به تر خپل پوښښ لاندې راولي او 350,000 خلک به هم د دغه پروگرام څخه ګټه پورته کړي.
As direct beneficiaries.
د شغلی اندریاوستان په خبره بزګر او په ولایتونو کې د کرنې برخې مسولین د کوکنارو د لمنځولو په برخه کې شر لوبولای شي.
د سوریه کورد ځواکونو د رقه شهر د برتانیې نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پیل کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سوریه د وسلوالو ځواکونو ائتلاف د امریکا د پوځ په ملاتړ له اسلامي دولت ډلې څخه د سوریه د شمالي ښار رقه د بیرته نیولو لپاره عملیات پرون پیل کړل. اسلامي دولت ډله یا داعش رقه د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولي، په داسې حال کې چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراق د وسلوالو ځواکونو له درنو حملو سره لاس ګریوان ده. د رقه عملیات به پر دې ډله فشار نور هم زیات کړي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف SDF چې لکورت او عرب وسلوالو جوړ دی پرون وویل چې د فرات د قهر په نوم عملیات پیل کړی دی. د SDF وایاندې جهان شیخ عماد د رقل شمال لویدیځ څخه په یو پیغام کې پر کورنیو او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د داعش د زړه د لمنځه وړو په عملیاتو کې ګډون وکړي.
ستتحرر الرقه بسواعد ابنائها وفصائلها عربا
رقابه د دې خار د خلکو او د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو د عرب کورد او ترکمنډلو لخوا د خلکو د ساتنې د ځواک او د خزو د محافظت د قطو په مرسته او د متحدو ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په همکارۍ آزاد شي. موږ پر هغو سیمایزو او نړیوالو ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي غږ کوو چې د نړیوال تروریزم د زړه په لمنځه وړو کې برخه واخلي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د رقه په عملیاتو کې له هوا څخه د سوریې د هغو وسلوالو ملاتړ وکړي چې کورت پیشمرګه جنګیالي هم پکې شامل دي. پیشمرګه وسلوال په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې د امریکا له ځواکمنو او اصلي متحدانو څخه دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویلي دي چې د نړیوال تروریزم د مرکز څنډې ته کول او بیا د هغه پرځول د دې نویو عملیاتو هدف دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د رقه د بیرته نیولو عملیات به څومره وخت دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د کوردانو د نفوذ د پراختیا له کبله د ترکیې د اندېښنو په ګډون په بېلابېلو دلایلو ډېر پیچلي ګڼل کیږي. ترکیه ویلی دی چې په رقه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په د ترکیه پوز وکړي. خو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیه ګډون ته به اجازه ورنه کړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم محترم اجی شاه خان زازای نومون خط ګورش د دې ګنده افغانی کاروبار کو
څنګه دا فکر درته پیدا شو چې دا سیو کار به وکي دکان ولري او ګنده افغانی خرڅ کړي؟
والله چې کورونا مرغلل محترم بیا ما دا دکان جوړ کو مردانه دی پاره به شوخه ټول ګنده افغانی وو بس مونږه افغانی ته واړو.
تاسو دغه کالی خرڅوي په کرای ورکوي که څنګه؟
نه پکرم ورور نو ورکو خرڅوي کرا ګنا لري.
یو څوک دی د دې وسنه لري چې واده ته دا ګنډي افغاني واخلي بیا نو پکرا یو شی اخلي هغه یو شپه یا یو ورځ پکې تیروي بیرته راوړي.
هغه ته مونږ دا وصیت کړی دی چې کرای چې ورکې بیا د سیوای چې دا مونږ پکرا ورکړي نو هغه پیسې نه حراميږي. هغه د دوی خپل کار دی نو کاروبار دی.
دا د ګنډي افغاني قیمتونه له څو شروع کیږي تر څو پوري دي؟
د 0 نه واخله تر 5000 شپږ 0000 پوري اګه 2000 3000 4000 5000 همدسي.
تاسو خپل لکم زیراوړی څوک درته جوړوي؟
دلته مون خیاطان نیولی 4-5 پر خیاطان دی اغه جوړوي او دی پاکستان هم راغواړو په ټلیفون باندې اواز خې خپل بسيزو او ګرمي کې بیا په ټلیفون راغواړو په خبر نه راوړو.
داس خبا کله نه وشوي چې او چا کالی درنه وړي وي پیسې نه وي درکړي؟
زیات د دې مونږ تاسو خلکو چې ما دا اعتبار پکړي بس هغه چ کالی یو سی بین راوړي به پیسې نه دی راوړي.
نو بیا کله دې چې لیدلې پیسې دې نه ترې اخستې؟
مې لیدلې نه دي. یو نفر مې تقریبا شپږ کاله بعد ولیدو، چوکې مې ونیو، دلته مې بیا راوستو، پیسې مې تنه واخیستې.
که یو څوک غواړي مثال دغه د ګنډ افغانیو کاروبار وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي چې هغه کامیاب وي او کاروبار کې تکړه وي؟
اول خو باید د چا سره کینی څه مودې پورې، یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، ځکه یکدم دې کاروبار ته وتل ډېر مشکل سره مخامخ کیږي، ځکه چې دې ډیزاینونه نه پیژني، کال په کال ډیزاینونه بدلیږي، هغه بیا ډېر ورته مشکل وي چې یکدم سره مخامخ شي. او د نور هغه چې ده د دوکانداري دغه اسانه ده، خو د ګنډ افغاني دوکانداري لږ مشکل غواړي.
ګنډ افغاني په څو ډولونو دي؟
یو دی بنارس، یو دی دغه دی ساټن ټیکا لکه بابی ډیر ده، یو دا کش ټیکا ډیره چلیږي، په دو کې بیا نوم لري لکه غزاله جاوید او پلانکای، او پلانکای ډیر نمونه دي، خو هغه نمونه ماته یاد نه دي ځکه چې زه ډیر